アバサメラジオ。
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل سره زه رضوان مراد د سهارنۍ خبری مجلې ته تاسو هرکلی کوم. نن جمعه د 1438 لمریز کال د سرطان 12 نېټه ده چې د 2009 میلادي کال د جولای میاشتې له 3 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او سیمې د تازه پیښو او وروستیو تحولاتو په اړه رپورټونه اورېدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد د امریکایي او افغان ځواکونو پراخ عملیات دوام لري او د دواړو خواوو د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیص رپورټونه خپرېږي. د برتانیې د دفاع وزارت وایي د دغه هیواد یو لوړ رتبه پوځي افسر په افغانستان کې په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د پروسې د څارلو لپاره یو اروپایي هیئت افغانستان ته راځي. د پاکستان پوځ وایي په سوات او جنوبي وزیرستان کې ګڼ شمېر وسلوال سخت دریځي وژلي دي. د امریکا ولسمشر وایي روسیه باید له متحده ایالاتو سره د سړې جګړې د وخت چلند ونه کړي. د بشري حقونو سازمانونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د ایران د انتخاباتو په لانجه کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو د څېړلو لپاره خاص استازی وټاکي. او د امریکا حکومت د عراق د حزب الله په نامه یو وسلواله ډله تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی ده. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او د همدې خبری مجلې لومړی رپورټ. په هلمند ولایت کې د امریکا د پیاده سمندري ځواکونو او افغاني ځواکونو د روانو پراخو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د یو امریکایي عسکر د مړینې او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر رسېدلی دی. رپورټونه وایي په دغه عملیاتو کې چې پرون وخته د شاوخوا 4000 امریکایي مرینز عسکرو او 650 افغان سرتیرو لخوا پیل شوی دی، وسلوال طالبانو سره تر اوسه پورې خال خال نښتې شوی دی. په دې نښتو کې د وسلوال طالبانو د تلفاتو په هکله معلومات نه دي ترلاسه شوي. خبری رسنۍ په هلمند کې روان عملیات په سیمه کې د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ لومړی آزمیښت ګڼي. د هلمند عملیاتو په اړه له سیمې نه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د کرشکول سوالی نه تر ګرمسیر ورسوالی پورې ټولې هغه سیمې چې د هلمند سیند تر غاړې پرتې دي د بهرنیو او افغان ځواکونو له لوري تر سخت څار لاندې دي. په هوایي د جټ الوتکو تر څنګ زیاتې هلیکوپټرې په ډېره ټیټه ارتفاع الوتنې کوي او د خپلو سرتیرو په سرونو باندې ګرځي. د کرشکول سوالی د سپین مسجد په سیمه کې ځایي اوسیدونکي د بهرنیو او افغان ځواکونو سره د سختو نشرتو د دوام خبر ورکوي او د ناوې ولسوالۍ د خرابې اوسیدونکي وایي سیمه ته د بهرنیو ځواکونو خورا زیاتې نوې شبلې داخلېږي.
امریکایان په وطن کې را روان دي، په چا باندې کار نه لري، نه د چا کورونو ته ورځي، نه تلاشي کړې ده. او په خوشاباد کښې وو چا سره ټلیفون وکړي، هغه راته وویل چې د طالبانو او د دوی جنګ سره روان دي. طالبان او د دوی تازه کوي لمنځونه کوي، هلته ورته لاړ چې طالبان هم راته وویل او دوی ورته په خوشاباد کښې دي. داسا نورې هېڅ نه دي کړي، پخوا نور نه دي لیدلي دونه امریکایان کښته ګرځي، خلک یې ټوله توام کړي دي.
د ناوې ولسوالۍ چې د هلمند په جنوب کې د هلمند سنتر څنګ پراخه پرته ولسوالۍ ده، د خلکو په خبره چې دا لومړی ځل دی د بهرنیو په دومره شمېر کې د ځواکونو او چورلکو ورته ګوري. که څه هم د دې عملیات یوه برخه تر ګرمسیرو ولسوالۍ پورې رسېدلې ده، خو د ټلیفون د موزو د خرابتیا له امله ونه توانېدلم چې د هغه ځای حالات هم راواخلم. خو د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د سیمې اوسېدونکي وایي د بهرنیو ځواکونو تورې چورلکې د توتکیو په څېر پر کلیو ګرځي او د امریکایي ځواکونو نوي ځنځیر درلودونکي ټانګونه لکه یاغي حیوانات د دوی په کروندو ګرځي او درختې تر سینو لاندې کوي.
ټانګان ډېر راځي، ځینې مې بیا خپل په سترګو نږدې دي چې تر اویا او تر اتیا ټانګان راځي. عمومي دا سړک د کور مخ هم دي، دلته تېرېږي او راتېرېږي چې د خلکو په مځکو کښې داسې تېرېږي چې ورنه لښتې ته ګورې نه، پر درختو باندې داسې تېرېږي چې وه درخت یې د بېخه ولې د بارکن تېرېږي. دوی پر وخت روان دي، خو طالبانو نه جګړه ورسره کړې. دا لومړی ځل دی چې موږ داسې قوت وینو او داسې الوتکې وینو. رقم رقم ډول ډول الوتکې دي چې هوایي او زمیني هم د ښته خوا امریکایان دي چې ډول ډول ټانګونه دي. موږ تر اوسه داسې ټانګونه او داسې موټرې نه وه لیدلې.
د هلمند والي ویاند محمد داود احمدي وایي پیل شوي عملیات به وکولی شي چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي او د ټاکنو تر څنګ به د خلکو لپاره د ژوند امکانات برابر شي. چې د احمدي په خبره د دې عملیاتو وروسته به د بیا رغونې یو شمېر لوی پروژې هم په سیمه کې تطبیق شي. که څه هم وړاندې تر دې ډول ډول عملیات د دې ولایت په بېلابېلو بیلابیلو سیمو کې تر سره سیو خدا لمړی ځل دی چې په دومره پراخه سیمه کې له دومره زیاتو تجهیزاتو سره د بهرنیو ځواکونو له لوري عملیات پیل کیږي.
په رپورټ کې مو ولیدل چې په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد د امریکایي او افغان ځواکونو پراخ عملیات د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. په همدې حال کې د برطانیې د پوځ یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې وشل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه وایي د دوی یو سرتیری د افغانستان په ختیځ پکتیکا ولایت کې لا درک دی او طالبان ادعا کوي چې دغه امریکایي سرتیری دوی نیولی دی. د برطانیې دفاع وزارت بیا وایي ډګرمن روپیرتون تورنیلو او هغه سره یو سرتیری په هلمند ولایت کې هغه مهال ووژل شو کله چې موټر په یو خښ شوي ماین ور وخوت.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې ووري، خو په اف ام 100.5 سپه په کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف کې په صفا ډول اوریدل شي. دغه راز زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په www.azadiradio.com باندې هم اوریدل شي او هم په زړه پورې او جالب مطالب پکې لوستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اروپایي کمیسون سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې لمخې بای اروپایي ټولنه د روان کال د انتخاباتو د سارن لپاره یو هیئت افغانستان ته واستوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې تفاهم لیک لمخې اروپایي کمیسون به د افغانستان د انتخاباتو د لګښتونو لپاره د 15 میلیونو یورو مرسته هم وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری وایي د اروپایي کمیسون هیئت به د روانې میلادي میاشتې په 10 نیټه افغانستان ته راشي. هغه وویل
دا هیئت چې مشري یې د ښاغلي فلیپ مورلیون په غاړه ده، دا دوه برخې لري. یو برخې چې 12 تنه متخصصین دي، دوی د انتخاباتي کمپاین نظارت ته کابل ته راځي، او دویمه چې 240 متخصصین دي، هغوی د انتخاباتو بهیر نظارت کوي.
فقیری همدارز ویل چې له اروپایي کمیسون سره د شوی موافقه لیک له مخې دغه کمیسون د افغانستان د انتخاباتو له بهیر سره 15 میلیونه یورو مرسته هم کوي. د نوموړي پوینا د هیئت غړي به په ټول هیواد کې د انتخاباتو څارنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اروپایي ټولنې د دغه اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون چارواکو تمه ښودلې چې د زمري د میاشتې د 9 نیټې د انتخاباتو د څارنې لپاره له نورو سازمانونو او هیوادونو څخه هم څارونکي افغانستان ته راشي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه بهرني او کورني څارونکي به د هیواد په لرو پرتو او ناامنو سیمو کې د انتخاباتو پر بهیر څارنه وکړای شي او که څنګه؟
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغه ولایت په
لا ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
تاسو زموږ کله ازادي رادیو څخوري چارواکي وایي چې د انتخاباتو کمپاین په د افغانستان په ختیځ سیمو کې په سولېزه او منظم توګه دوام لري. په دې لړ کې د نورستان والی وایي چې دغه تل انتخاباتي کمپاین په درس کې روان دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال ریپورت ته.
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغه ولایت په مرکز او بیلابیل ولسوالیو کې د جمهوری ریاست د چوکۍ د کاندیدانو استازي او د ولایتي شورا کاندیدان په سختو انتخاباتي کمپاینونو بوختي او تر اوسه هیڅوک کوم امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي.
نورستان کې سپوره ولایتي شورا او د جمهوریت ریاست لپاره مختلف کاندیدانو مختلف سیمو کې خپل انتخاباتي کمپاینونه ډیر پر امن فضا کې شروع کړی دي. اوس په پوره کم بدامنې په خموږ د نظر مې څه شوې په نړۍ چې تر اخره پورې انتخابي فضا به ډیر آرامه وي.
هغه ویل دوی تر دې دمه چاته اجازه نه ده ورکړي چې په خپلو کمپاینونو کې له دولتي ودانیو او نورو امکاناتو څخه ګټه پورته کړي.
اوس په پوره کم شکایت مو نه رسیدلې چې کوم مشخص کاندید کمپاین دولتي وسایل څخه استفاده کوي یا کوم مشخص کاندید د دولتي ودانۍ څخه استفاده کوي یا نه دفتر جوړ کړی دی یا مخالف کاندید کمپاینرانو د تحلیل نه نیولې. اوس په پوره موږ هیڅ کاندید د سند جمهوریت سره لپاره او څه د ولایتي شورا کاندید لپاره اوس په پوره موږ هیڅ کاندید ته اجازه نه جوړ کړی چې دولتي ودانۍ څخه استفاده وکړي.
د نورستان والی په داسې حال کې په دغه لری پروت غرنی او سرحدي ولایت مملکت کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شورا کاندیدانو ته د کمپاینونو پر مهال د دولتي امکاناتو د نه کارولو خبرې کوي چې د ځینو شمالي او نور ولایتونو څخه د یو شمیر کاندیدانو په ګټه د دولتي ودانیو او نورو اسانتیاوو د کارولو خبرونه خپریږي.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زمور انتخاب.
د وسلوالو طالبانو یو مشر او نور دیرش ملګری په هرات کې د سولې او ملي پخلاینې پروګرام ته تسلیم شوي دي. د وسلوالو طالبانو دغه سیمه ایز مشر چې ملا عبدالبصیر ژړی نومېږي وایي څو وارې په روبات سنګي ولسوالۍ کې په دولتي تاسیساتو حملې کړې دي، خو اوس که دولت ورڅخه وغواړي د خپلې سیمې د امنیت ساتنې لپاره به د پولیسو تر څنګ کار وکړي. نور حال له سیمې نه زموږ د خبریال په رپورټ کې اورو.
ملا عبدالبصیر زیړی چې عمر یې 45 کاله شاخوا کې ښکاري د اوږده ږیره او غټه پګړۍ لرله، په جرأت سره خبریالانو ته د هرات د سولې ټینګښت او ملي پیوستون پروګرام دفتر کې وویل چې ربات سنګي ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې ډلې مشري په غاړه لرله. دولتي پولیسو سره مخامخ جګړو کې ونډه اخیستې، مګر تر دې وروسته له خپلو ملګرو سره ملکي ژوند ته راوګرځېدې.
مسلمان یم، بصیر نورزی چې په تخلص ژړی یادېږم، پختل هغه یم تعقیم سولته، او زه په پاک ایمان په پاک وجدان سره راغلی یم چې هېڅ په دې کې کوم غرض کوم مقصد د خپلو اسلامي دولت سره نه لرم.
مخالفت خو دې خامخا پخوا درلود؟
او په پخوا کې مې مخالفت چې درلود شته درلود نه، او په دا بعضي عملیات کې په خپل وم په خاطر د دې وم چې بعضي اشخاص د خپل مجبوریت څخه د خپل کوره وتلي وه، اوس چې موږ ته خپله معلومه شوه چې رئیس صاحب دولت زموږ خدمت کوي او موږ و عذاب و داد و بیداد ته نه ورکوي، نو موږ اوس وپېژندله. موږ و دغه تعقیم سولې ته راغلي یو، دغه په خپل ملي پولیسو ورونو په څنګ کې هم درېږو. غواړو چې زموږ ملت زموږ وطن آباد شي راته، او تر دغه زموږ څخه خلک ویرانه نه کړي او خرابې نه کړي. په تعداد د شمول د دیرشو نفرو انډوالان لرم.
دی وایي په سیمه کې ډېری ځوانان د بیکارۍ له وجې د دولت د مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي. که د کار زمینه ورته برابر شي، ملکی ژوند سره هغه هم د په وینا مینه لري. غرب زون کې د سولې ټینګښت او ملي پیوستون پروګرام رئیس حضرت عید شریف مجددي د او ملګرو ته د خبریالانو له وړاندې د باور پاڼه ورکړه چې اصلي سیمه کې په سوله ایزه ډول ژوند کولی شي.
ملا عبدالبصیر ژری
زمونږ د هڅو په لړ کې د وسلواله طالبانو یو مشهور قومندان ملا عبدالبصیر ژړی په شمول دیرش کسه خپلو وسلو سره ملکي ژوند ته راوګرځېدل. زه دوی ته ډار ورکوم چې لکه د هیواد د نورو خلکو په څیر آزاد ژوند کولی شي، دولت به تر ممکنه حده مرسته هم ورسره وکړي.
په زابل ولایت کې چارواکي ویل وسلوالو طالبانو سره د افغان او نړیوال ائتلافي ځواکونو په جګړو کې لشلو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. لبلې خوا په غزنی ولایت کې بیا د ملي امنیت او کارکونکو د وسلوالو کسان لخوا په ډزو وشتل شوي دي. په دې اړه تفصیل لسیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د زابل د شنکی ولسوالۍ او سیوري ترمنځ تېره شپه وسلوالو طالبانو د پښې په بند کې د ملي اردو پر پوستو باندې د سپکو او درنو وسلو برید کړی دی. د زابل والي محمد اشرف ناصري وایي چې تر برید وروسته دولتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره درې ساعتیزه نښته کړې ده چې د ده په خبرو تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي.
تر اوسه پورې د دولتي قواوو د تلفاتو په هکله باندې هېڅ دا خبره درست نه ده، ولې طالبانو ته ډېر زیات درانه تلفات اوښتي دي.
د زابل امنیه قمندان ملفاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي چې د شپږو وسلوالو طالبانو مړي د جګړې پر ډګر پاتې دي چې د ده په خبره څلور پکښې بهرني دي. سرجنګ وایي چې یوازې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی ده، خو د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدي وایي چې څلورویشت دولتي سرتیري وژلي او پنځه موټران یې سوځلي دي. احمدي ومنله چې په جګړه کې د دوی دوه جنګیالي وژل سوي او درې نور ژوبل دي. له بله پلوه نن سهار د غزني په ښار کې د زعفران په نوم د ملي امنیت یو افسر هغه مهال ووژل سو چې له کوره دفتر روان و. د غزنی د والی ویان سید اسماعیل جانګیر وایي چې پلټنې پیل سوي خو له پیش سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول سوي. د وسلوالو طالبانو یو بل ویان زبیح الله مجاهد د زعفران د وژنې پړه په غاړه واخیسته. مجاهد یې دا وکړه چې په قرباغ کې په دوو نښتو کې اووه دولتي سرتیري وژلي دي، خو امنیتي چارواکو یې خبره ناسمه وبلله.
په زابل کې مو د طالبانو دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې حال واورېد او ومرېدل چې پرون دغلته د ملي امنیت یو کارکوونکی هم وژل شوی دی. بلور ته د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د اورګاډي د پروژې امنیتي پولیس د طالبانو تر برید لاندې راغلي دي. له برید وروسته په نښته کې دوه امنیتي مامورین وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نور حال لسیمې زموږ د خبریال په رپورټ کې.
په غوریان ولسوالۍ کې د ریلګاډي د سړک امنیتي مامورینو چې د دوه تنه پولیسو ټپیان ایو وطن مړی یې هرات حوزه روغتون ته راوړي وه. ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په مازدیګر یو ناڅاپه د سړک په اوږدو کې د وسلوالو کمین کې پرېوتل. درې تنه پولیسو ته یې مرګ ژوبله واوښته. دوی د پیښې ملامتې په وسلواله طالبانو اچوله چې په دغه ډول د هغو په وینا د هیواد د بیا رغونې لار کې د خنډ اچولو هڅه کوي. دا پولیس وایي کېدای شي نښته کې وسلواله طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي، خو دوی ته یې شمېر نه ده څرګند. د هرات امنیه قومندانۍ ویان سمنوال نورخان نیکزاد وویل په پیښه یې څېړنې پیل کړي دي او د مړیو پولیسو شمېرې خبریالانو ته دوه تنه وښوده. د هرات حوزوي روغتون کې نوکریوال ډاکټر شیراغا یوسفی د دوه تنه ټپیانو روغتیایي حال هم نازک وباله.
زخمي حالت نوخیم بود، فعلا به عملیاتخانه انتقال پیدا کردن و تحت عملیات قرار دارن.
د ریلګاډي هغه پټلۍ چې دا پولیس په دنده پکې بوخت و، د ایران اسلامي جمهوریت په 15 میلیون امریکایي ډالر بلا یوازې لګښت وکاله وړاندې پیل شوي نږدې کاري بشپړ او د افغانستان یو له اقتصادي پروژو څخه یادیږي. دلته نه امنی او د ځوانانو مړینه په دورستیو کې څه نوې خبره نه ده، مګر د دغه پولیس د وژنې خبر ځکه د یو شمېر خلکو لپاره زړه بوږنوونکی وه چې د کورنۍ په وینا د هغوی یوازینی مرستندوی او بل هیڅوک هم په کورنۍ کې نه لري. دغو میرمنو د هرات حوزوي روغتون کې د خپل وژل شوي تنکي ځوان مړي تر خواست سرو تندی وهه. هر چا څخه یې د خپلو بدو ورځو د مرستې غوښتنه کوله.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنې.
د ازادي راډیو سپورتي خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو اوریدل شي. د جرمني کندر بورګ نومي موسسې د افغانستان د امروختیا له وزارت سره د 1 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د دې مرستې تړون د امروختیا وزیر او د کندر بورګ موسسې مشر پرون په کابل کې لاسلیک کړ. د امروختیا وزیر ویل د امرسته د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو ته پروختي خدماتو ولګول شي، خو په عین حال کې بیا ډېر شمېر خلک د هیواد لري پرتو سیمو کې د بشپړ روغتي خدماتو له نه رسیدو شکایتونه لري. په دې اړه کابل رپورټ لرو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل چې د جرمني د کندربرګ د موسسې په مرسته به د هیواد په هغو سیمو کې روغتیایي مرکزونه پرانستل شي چې تر اوسه ورته په بشپړ توګه روغتیایي خدمات نه دي رسیدلي. ډاکټر فاطمی وویل
با 1 میلیون ډالر که هست 4 مرکز زی اساسی 3 مرکز
په دې 1 میلیون ډالر وبد سلور اساسی 3 فرعی او یو د سترګو د درملنې مرکز د کندوز تخار او بدخشان په ولایتونو کې جوړ او تر 2009 میلادي کال پورې به خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوي.
ډاکټر فاطمی دا هم وویل د دې لپاره چې په هیواد کې د ماشوم د زیږولو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه کم شوي وي، دوی هڅه کوي چې په همدغه مرستو د تخار، بدخشان او کندوز د ولایتونو په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو ګرځند ټیمونه هم تنظیم کړي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې د جرمني د کندربرګ موسسه په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې خلکو ته د روغتیایي خدماتو پر رسولو بوخته ده او ډېر خدمات په ولایتونو او ولسوالیو کې اړو خلکو ته ترسره کیږي. د جرمني د کندربرګ د موسسې رئیس مېرمن سوزان د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل
هر کال مونږ کابو 350,000 تنو ته په مختلفو ډولونو روغتیایي خدمات رسوو او غواړو چې په دې هیواد کې خپلو جاري مرستو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو کابو 8 کلونو کې توانېدلی چې د هیواد په سلو کې 50 وګړي د روغتیایي خدماتو تر پوښښ لاندې راولي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندوز ولایت د تخارستان د دینی مدرسې لپاره د یو نوې ودانۍ د بنسټ ډبره پرون کې خدل شو. په دې اړه نور حال په سیمه کې د ازادي راډیو خبري اړه کوي.
د کندوز معارف ریاست د تعمیراتو مسؤول انجینیر الهام الدین فولاد وایي چې د دغې ودانۍ مالی لګښت د پوهنې وزارت له پرمختیایي بوجې څخه ورکول کیږي چې د شپږو میاشتو په موده کې به بشپړه شي.
در مساحت 960 متر مربع عمار میګردد، دارای 12 باشد.
دغه ودانۍ په 960 متر مربع مساحت کې جوړیږي چې 12 درسي خونې، د څښاک د اوبو یوه څا او 15 مبرزونه په پام کې نیول شوي دي چې مجموعي لګښت یې 168,000 امریکایي لارو ته رسیږي. د یادولو وړ ده چې تخارستان دینی مدرسه و اویا کاله وړاندې د کندوز د یو تنوتلي عالم مولوي غلام سرور لخوا تاسیس شوې چې تر اوسه ترې په لسګونو دینی عالمان ټولنې ته وړاندې شوي دي. ویل کیږي چې دا مهال په دغه مدرسه کې د شمال او شمال ختیځو اتو ولایتونو څخه د نجونو او هلکانو په ګډون شاوخوا 2000 شاګردان له اووم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې پکې په دینی زده کړه بوخت دي. خو داسې بریږي چې زده کوونکي تر اوسه پورې د درسي خونو د بوت لامل لستونزو سره لاس او گریوان وی. د دغه مدرسې د مدیر مولوی نورالهدا کریمی په وینا چې د دغه نوې ودانۍ په جوړېدو سره به د دغه ستونزو یو زیاته برخه له منځه لیرې شي. همدا اوس زموږ په سلو کې 30 محصلین په آزاده فضا کې لوستونه وایي او په سلو کې 70 نور یې په داسې خونو کې درس وایي چې سم جوړښت نه لري او ترمیم ته یې اړتیا لیدل کیږي. د دغه ودانۍ په جوړېدو سره به از موږ په سلو کې نږدې 50 اړتیاوې له منځه لیرې شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او اوس هم د ګاونډي پاکستان د وروستیو امنیتي پیښو حال. د پاکستان پوځ وایي چې په سوات او جنوبي وزیرستان کې د سختدریز وسلوال پر ضد عملیات پراخ کړي دي او ګڼ شمېر وسلوالې په تیرو دوه ورځو کې وژلې دي. د پاکستان د سرحد ایالت او د قبایلي سیمو د وروستیو حالاتو په اړه له پیښور د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د پاکستان فوج وایي په دې جنگ کې 23 طالبان وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. تر ټولو سخته جګړه د سوات په شاډیری سیمه کې شوې چې ورکی مخالف وسلوالو ته د سر زیان اوړېدلې ده. د بردیر نه راپور لرو چې ولسی لخکر د غازیګي په سپین جومات سیمه کې کور په کور لټون پیل کړي او د طالبانو ځنې کورونه یې له منځه وړي دي. همداراز په چکدره سیمه کې د فوج سرتیرو د اف ام د راډیو یوه غیر قانوني دستګاه تباه کړې ده او ډېره زیاته اندازه وسله یې هم لاسته وړې ده. د پاکستان فوج همداراز خبر ورکوي چې په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو طالبان د منډن سیمینا د جنډولا په فوزی کله د توغندیو گزارونه کړي چې هیڅ ډول ځاني یا مالی تاوان د پاکستان فوسته نه دی وراړولې. د وزیرستان نه یو بل راپور دادی چې د قبایلو یوه جرګه د طالبانو سره غږېدلې او د طالبانو لخوا یې د اوربند ډاډ ترلاسه کړی دی. د طالبانو د مشرانو سره د خبرو اترو نه پس اوس قومي مشران د حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. سو د طالبانو او حکومت ترمنځ په وزیرستان کې د سولې یو بل تړون لاسلیک شي. خدا سے نخکاری چې د پاکستان حکومت دی په وزیرستان کې د طالبانو سره د سولې کومبل نوې تړون لاسلیک کړي. ځکه راپور لرو چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره خپل سرحد ته زرګونه نور سرتیري لیږلي دي. سو د افغانستان د غاړې پاکستان ته د اوړېدونکو وسلوالو مخه ونیول شي. د پاکستان د فوج د عملیاتو په عکس العمل کې په پېښور او راولپنډۍ ښارونو کې د پنجشنبې په ورځ د بمونو چاودنې هم شوې دي. د پېښور په یکتوت سیمه کې د ریموټ بم حمله د پولیسو د ګزمې د تر پخوا کې وشوه چې په ترس کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. هلته په راولپنډۍ ښار کې د پنجشنبې په ماسپښین یو دولتي سرویس موټر د ځان وژونکي حملې ښکار شو. دا موټر د واه په نامه د وسلو د یو دولتي فابریکې د مامورینو چې مامورین یې د فابریکې نه کورونو ته رسول. په جولای میاشت کې په پاکستان کې دا د ځان وژنې لومړۍ پېښه ده. تیره میاشت په پاکستان کې 8 ځان وژونکي حملې شوې وې.
او اوس هم پام کړئ څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روسیا باید په دې پوه شي چې اوس د دې وخت رسیدلی چې له امریکا سره په روابطو کې د سړې جګړې چلند ونه کړي. مسکو ته د خپل سفر نه مخکې اوباما اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې ویل هغه به خپل دا خبره له روسیې سره لوروسیې څخه د کتنې پر مهال د دغه هیواد پخوانی ولسمشر او اوسني صدراعظم ولادیمیر پوتین ته هم وکړي. د امریکا ولسمشر ویل ولادیمیر پوتین د روسیې په سیاست کې اوس هم لوی رول لري او د نوموړي پوینا پوتین له امریکا سره په اړیکو کې هم له پخوانۍ تګلارې کار اخلي او هم په نوي توګه چلند کوي. باراک اوباما ویلي متحده ایالات د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره د ښو اړیکو د ټینګښت لپاره کار کوي. میدویدیف هم ویلي چې له امریکا سره د ښو او نویو اړیکو د ساتلو لپاره هیله مند دی. ټاکل شوی چې اوباما به د راتلونکي دوشنبې پر ورځ د امریکا د جمهور رئیس په توګه روسیې ته خپل لومړنی سفر پیل کړي. د نوبل جایزې ګټونکي ایرانی شیرین عبادی د ملګرو ملتونو په سرمنشي غږ کړی چې په ایران کې د انتخاباتو له امله د پورته شوې شخړې په نتیجه کې له بشري حقونو څخه د شو سرغړونو د څېړلو لپاره خاص استازی وټاکي. عبادی او د بشري حقونو سازمانونو د غوښتنه بانکیمون ته په یو استول شوي لیک کې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو له هغو کسانو او څارونکو څخه دی چې د ایران چارواکو لخوا د اصلاح غوښتونکو مظاهره چیانو پر وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی په سختۍ سره غندلی دی. د امریکا حکومت د عراق د حزب الله په نامه وسله واله ډله د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ډله د لبنان له حزب الله سره اړیکه لري او د عراق ثبات ته ګواښ پیښ کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه ډلې ټول مالي منابع به بند شي. اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه ډلې په عراق کې مختلفې حملې کړي او د عراقیانو او امریکایي ځواکونو په وژنو کې لاس لري. او د فرانسې پلوټونکي وایي په اتلانتیک سمندر کې د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د دغه هیواد د لویدلې مسافر وړونکې الوتکې د سمندر په سطح لګیدو د مخه په هوا کې نوه ټوټې شوې. له دې نه مخکې رپورټونو کې ویل شوي چې نسکور شوې ایربس ډول الوتکه له دې نه مخکې چې په سمندر کې ولوږي په هوا کې ماته شوې وه. څېړونکو ویلې الوتکه په تیز سرعت سره د سمندر په مخ لګېدلې ده او په نتیجه کې سپاره ټول 228 کسان مړه شوي دي. څېړونکو وایي تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د دغه پیښې علت معلوم کړي ځکه چې د اتلانتیک سمندر څخه اوسه پورې د الوتکې تور صندوق نه دی موندلی. د فرانسې د هوایي کرښو دغه الوتکه له ریو دی جنیرو څخه پاریس ته د پرواز په حالت کې و چې په اتلانتیک سمندر کې راپرېوته. او اوس هم له صالحې ساغزې خلیقي څخه اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان او سیمې په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې تر دې عنوان لاندې یو مقاله لیکلې چې طالبان د ځانوژونکو حملو لپاره ماشومان په پیسو اخلي. په پیل کې لیکي د امریکا د دفاع وزارت او د پاکستان مقامات وایي د پاکستانی طالبانو مشر بیت الله مسعود حتی وکلن ماشومان د پاکستانی، افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد د ځان وژونکو حملو لپاره په پیسو اخلي. یو پاکستانی مقام چې د خپل نوم له اخیستو یې ډډه کړې واشنگتن ټایمز ورسپانې ته ویلي د هر ځان وژونکي ماشوم بیه له وو تر $1,400 ده. دغه اندازه د پاکستان لپاره چې د سړي سر عاید په کال کې یوازې $2,600 دی زیاته اندازه ده. د ورسپانې د لیکنې پر اساس په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې په لپسې په مهمو اهدافو ځانوژونکي حملې شوي. په دې کې د دغه هیواد د اردو او پولیسو تاسیسات او هغه هوټلونه هم شامل دي چې بهرنیان پکې میشت وي. ورسپانه د خپلې مقالې په وروستۍ برخه کې د یو پاکستاني مقام د وینا پر اساس لیکي اکثر دغه ماشومان تښتول کیږي. بیت الله مسعود روزی او حتی دوی د افغان طالبانو په مشر ملا عمر باندې د څه شي په بدل کې معامله او یا هم خرڅیږي. یو بل خبرونه سټراتفورد هم د پاکستان په حکله یو تحلیلي مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي پاکستانی مقاماتو د شمالي وزیرستان په نارامو سیمو کې ځنې پاڼې ویشلې او له خلکو یې غوښتي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې له دولت سره مرسته وکړي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پاکستانی پوځ د دې په ځای چې د ټولو شبکو او سختریزو ډلو پر ضد پراخ عملیات وکړي یوازې بیت الله مسعود په نښه کړی. د سټراتفورد د لیکنې پر اساس امریکایي مقامات غواړي د دغو عملیاتو لمن نور هم پراخوي، خو پاکستانی مقامات دا عزم نه لري چې دغه عملیات د حقانی شبکې او نورو افغان طالبانو پر ضد پراخ کړي ځکه د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې طالبان په دوو برخو ویشلي. نو له دې عملیات د ژغورنې د لارې په نامه عملیات چې د پاکستان له لورې پیل شوي دي په یوې محدودې سیمې کې دي. نشریه د خپلې دې لیکنې په وروستۍ برخه کې لیکي د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې پیل شوي عملیات خطرناک ګڼي نو هڅه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د پاڼو ویشل د هغو څو طریقو له جملې څخه دي چې پاکستاني پوځ غواړي د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی په پام کې نه لري چې د جګړې لمن د دوی سیمو ته وغځوي او خلک هڅوي چې د پاکستان د حکومت ملاتړ وکړي.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار ونیم بجې کېدونکې دي. دا لومړی خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. د دوهمې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار جاوید نعیمی را سره په سټوډیو کې دی.
بہت شکر.